مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګلواز او د 2014 کال د جون 23 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د پاکستان وزیر اعظم وای په پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په د غداري مقدمه چلول کیږي. په پیښور کې نامعلومه وسوالو د ټرافیک یو ډی اس پی وژلې. په ګلګت بلتستان کې د وژل شو بهر ملکی سیلانیانو. په قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکاري ملیحه میرزادنه د دې کړي تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وای د پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه به تر عین لاندې کیږي. نن سهار نامعلومه وسلوالو د پیښور د ټرافیک پولیسو مشر سره د ډرایور وژلې دي. او په امریکا کې د هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنوډن له ماسکو کیوبا ته تلونکي جاز کې سفرونه کړ. تا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف ویلی چې د پخوانی صدر پرویز مشرف پر ضد به د آئین د آرټیکل شپږم لاندې د غداری مقدمه چلول کیږي. نن قومي اسمبلی ته پخپل وینا کې نواز شریف ویل چې پخوانی صدر پرویز مشرف دوه واری د پاکستان آئین مات کړو نو د نوموړي پر ضد به د آئین لاندې کاروایی کیږي. نوموړي په خبرو کې زیاته کړه،
میں آج چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ میں
ریوائی مانن غختل چې په سپریم کورٹ کې د غسیز تر وړاندې کېدلو مخکې خپل دغه باوقار اداره دغه معزز پارلیمان په اعتماد کې واخلم. په دې سلسله کې په راتلونکي کې فیصله به د ستاسو د مشورو پر رڼا کې کیږي.
آپ کی مشورے کی مشاورت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو اٹھائیں گے.
لدې وړاندې د وفاقي کابینې اجلاس ته پخپل وینا کې نواز شریف ویلیو چې د امیر پیخه کې د ککړو ترګرو گرفتاری په هر صورت کې یقیني کړل شي. د پېښور د فقیر آباد پولیس تانې او چارواکي وایي نن سهار وسلوالو د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پی امان الله خان د خپل ډرایور سپایي امجد خان سره یو ځای په ډزو وشتل شو. د پولیس چارواکي په وینا ډي اس پی امان الله خان په خپل ګاډي کې لکوره دفتر پر لاره وو چې وسلوالو پرې لدله سړک سره نیسې ډزې وکړې. ډي اس پی امان الله خان ځای پر ځای وژل شو او دغه ساتونکي په روغتون کې صبر کړه. بریدګر په تېښته بریالي شوي دي او پولیسو د پېښې پلټنې شروع کړې دي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د وژل شو بهر ملکی سیلانیانو کې د سلورو پیژنګلو شوې ده. په اسلام آباد کې د پیمز روغتون اویان وسیم خواجه نن مشال ریډیو ته ویلي چې په ګلګت بلتستان کې په لسو وژل شو بهر ملکی سیلانیانو کې د سلورو پیژنګلو شوې ده چې پکې دوه چینایان، یو چینی نژاد امریکایي او یو د برما دي.
ہمارے پاس جو آئے تو یہ 10 ڈیڈ باڈی تھی اور اس میں 10 کا 10 ہم نے کل پوسٹ مارٹم
مونگ تلس مڑی راوڑل شوی وو او مونگ پرند ٹولو پوسٹ مارٹم اکڑو دا وقت مونگ درے مڑی پا پیمس کے او وو پا پولی کلینک او روختون کی خود دی دا غٹول کسان پا ڈزو بشتل شوی وو
تمام کو بلکہ گولیاں لگی ہیں اور
دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو طالبانو وړ مشپه د ګلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې لس غیر ملکی سیلانیان ووژل. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ویلا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر سرنګ د هاغو ضمانتونو پر ضد پرانیستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسیزی 13 ورځې ویل
دوی موږ له هم په دې اړه پوره وضاحت غواړو چې ولې داسې وشول او ولې دا دفتر په ښکاره د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل شو چې د امریکا حکومت افغان حکومت ته ورکړي وو. افغان حکومت ته باید په دې اړه په شفافه توګه وضاحت ورکړ شي. په دې اړه اوس هم چې موږ خبرې کوو بحثونه او تماسونه روان دي. اوس زه په دې اړه څه نشم ویلی چې دا بحثونه څه دي او د چا لخوا پر مخ وړل کیږي.
جنان موسزی زیاته کړه کچره د قطر د دفتر په افغان دولت ته ورکړل شوی ضمانتونه عملی شي نو د سولې شورا بل طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. بل خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال عطا الله لودین په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل
ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د سولې عالی شورا یو مقدماتي تخنیکي هیئت د قطر دولت ته سفر کوي تر څو وکولی شي دغه مسایلو په رابطه باندې چې په مستقبل کې به په اجنډا کې نیول کیږي او په دې باندې به بحث کیږي.
په خوا تر دې افغان حکومت د دې پلاوي سفر ځنډولی و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر جیمز ډوبنسن کابل ته رسیدلی. د ځانګړي استازي په توګه د سفیر جیمز ډوبنس افغانستان ته دویم سفر دی. ډوبنس به ولسمشر حامد کرزی، لوړ پوړو افغان چارواکو او استازو سره د یو لړ مختلفو دوه اړخیزو سیمه ایزو موضوعاتو او د پخلاینې په بهیر خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په نوی دلی کې د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کوي. تمه کیږي چې کیری به د ټاکل شوي وخت سره سم د 2014 تر اخیره لا ګاونډي هیواد افغانستان نه د زیاترو بهرني او جنگي ځواکونو د وتلو په اړه د هند په اندېښنو غږیږي او نوی دلی ته به په سیمه کې د زیات رول د لوبولو غوښتنه کوي. کیری د واشنگټن لخوا تر هغه اعلان څو ورځې وروسته هند ته تللی چې ویل شوي دي د امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو ترمنځ خبرې اترې به زر شروع شي. رپورټونه وایي د جاسوسي په تورونو امریکا ته مطلوب د هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی کارکوونکی ایډوارډ سنوډن له ماسکو کیوبا ته تلونکي جاز کې سفرونه کړ. رویټرز او انټرفاکس خبري ایجنسونو رپورټ ورکړي چې الوتکه د سنوډن نه بغیر کیوبا ته روانه شوه. په هند کې په خبري کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وروسته خبرداری ورکړ چې سنوډن ته یو دریم هیواد ته په جاز کې د سفر اجازت ورکولو سره به د دوی په تعلقاتو نتیجو اثرات پریوزي. د امریکا حکومت له روسه غوښتي چې سنوډن امریکا ته وشړي چرته هغه د امریکایي حکومت د سر د پټو پروګرامونو معلومات ورسره کولو په لړ کې د تورونو سره مخامخ دي. د ایکوادور خارجه وزیر نن ویلي چې هواد یې د سنوډن لخوا د سیاسي پناه د غوښتنې تجزیه کوي. او وروسته خبر دا چې د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د پخوانی صدر نیلسن منډیلا صحی وضع اوس هم په نازک حالت کې ده. نن په جوهانسبرګ کې په یو خبري کانفرنس کې زوما وویل چې د منډیلا د صحت په هکله نور وضاحت نشي ورکولی. حکومت اعلان وکړ چې د اتوار په ورځ د منډیلا حالت خراب شو. زوما د اتوار په شپه په پریټوریا هسپتال کې د سلور نوي کلن مشر د صحت پوښتنه وکړه او د جنوبي افریقا ولس او ټولې نړۍ ته اپیل وکړ چې د منډیلا د صحت لپاره دعا وکړي. منډیلا پاتم په هسپتال کې داخل شو چې د حکومت په خبره د پړپوس په ناروغي اخته و. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ همکار مليحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او هم لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف با د آئین ماتولو لکبله د غداري مقدمه چلول کیږي.
په آئین کې چې کوم آرټیکل شپږ دی هغه ته پرلاندې چا چې آئین مات کړی وي هغه سزا چې کوم دی هغه سزا موت هم کېدای شي او پنځوشت کاله قید هم کېدای شي.
نن سهار په پیښور کې وسوالو د ټرافیک پولیسو یو ډی ایس پی سره د خپل ډرایور وجلې دي.
کوم داسې کارو مانی نه کار څه کوئی کنه د نیګوشیشن کوي کنه باندې ودی ایجنډا دا بل خبره ده چې دا اوس بدلونی پیلا وایي چې سټیټ اتورټی دې بیا کمزوري شي.
دا چې آیا د خیبر پختونخوا حکومت به د صوبې امنیت په پوره توګه خوندي وساتي او کنا په اړه یې تفصیل لرو. او په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا په بمباری کې د دوو خیاندو په وجنه د سیمې خلکو سخته غوسه خودلې ده.
پر زور دا ویي چې انداده پوره د اسکروي د نکو په دغه اخر او دغه نادر لافراد بیا تلویزي وزیرستان خلک دا ته مجبور دي چې بیا خامخې علاقې پرېږدي.
د مشال سره واوري د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د دې خبرې پخلی کړې چې په پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف با د آئین ماتولو لکبله د غداري مقدمه چلول کیږي. هغه دا هم ویلي چې په پرویز مشرف با په 2008 کال کې په ملک کې د ایمرجنسی لګولو مقدمه هم چلوي. اوس پښتنه دا ده چې کچېره په پخوانی جنرال پرویز مشرف دا مقدمه وچلول شي نو به یې د پاکستان په سیاسي او امنیتي حالت او په خپل د مشرف پر راتلونکي سره اغیز وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی دا چې حکومت یې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداری د مقدمې چلولو ته ژمن دی. نواز شریف دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ هغه مهال وکړې چې پر پرویز مشرف یې د کیس چلولو په لړ کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي په اعتماد کې اخیسته. نواز شریف په دې لړ کې قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل
میں آج چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے دے کیس تر وڑا نکی دو لمخہ خپل داد قدر وڑ ادارہ پا اعتماد کی واخلم او پدی کے چھ باب پراتلون کی کہ ہر سکی گی ہاغا بستا سے پسلا او مشورہ پر مخورو
مشاورت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو اٹھائیں گے.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټایر جنرال طلعت مسعود وای پر پرویز مشرف به دا مقدمه ځکه وچلول سي چې اوسنۍ وزیر اعظم او د سپریم کورټ مشر قاضي دواړه د پرویز مشرف په متاثرونو کې دي.
د دې دوی وجې دي. یو خو وزیر اعظم صاحب په خپل د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوی وو
او بل یې تر انتخابات وړاندې په خپل منشور کې ویلي وو چې پر پرویز مشرف به مقدمه چلوي، نو ځکه نشي کولی چې له خپل هغې ژمنې څخه مخ واړوي. او له دې سره سره چیف جسټیس په خپله یو ډول نیخ په نیغه اغیزمن وو، او ججان هم د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوي وو.
د پرویز مشرف وکیل احمد رضا کسوری د دوشنبه په ورځ له عدالت بهر له رسنیو سره په خبرو کې وویل پر پرویز مشرف د آئین شپږمه ماده ځکه نه پلي کیږي چې هغه هر څه د ریاست د شیګړې لپاره کړی وو.
هغه چې څه هم وکړل د ریاست د شیګړې لپاره وکړل، کنه دوی وایي چې دی ذمہوار دی، نو بیا خو شاوخوا 1500 کسان په دې زمره کې راځي. په هغوی کې د پارلمان هغه غړي چې په آئین کې د 19 بدلون په منظورولو سره د پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر د 12 اقداماتو ته قانوني بڼه ورکړه، هغه ټول ذمہوار
د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې کچيري پر پرویز مشرف د غداري د مقدمه وچلول سي، نو به د ملک پر امنیتي او سیاسي حالت څه اثر وي او کنه. نو هغه وویل
کېدای شي چې دې اثر پر پوځي اداره پرې وځي، هغه ځکه چې دا وخت پوځ د اورپکیتوب پر ضد یو لوی رول لري، نو چیرې داسې نه وي چې د هغوی پر کارکردګۍ څه اغیز پرې وځي، نو ځکه به محتاط اوسېدل پکار دي. او دا به باوري کول وي چې دا مقدمه د یوې ادارې پر ضد نه، بلکې یوازې د هغو خلکو پر ضد ده چې د آئین او قانون خلاف ورزي یې کړې ده.
کچيري پر پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د عدالت لالاري د آئین ماتولو دا تور ثابت سي، نو به سزا څه وي؟ قانون پو شاخاور په دې اړه وایي
آئین کې چې کوم آرټیکل شپږ دی هغه ته پر لاندې چا چې آئین مات کړی وي یا آئین مات کړی کوشش کړی وي، هغه باندې دا خبره ثابته شوه چې هغه قانون مات کړی او هغه غداری کړی دی، نو هغه سزا چې کوم دی هغه سزا موت هم کېدای شي او 50 کاله قید هم کېدای شي.
خو د شخاویر په وینا کچيري سپریم کورټ پرویز مشرف ته سزا ورکړي او هغه بخښنه وغواړي، نو د پاکستان له ولسمشر سره دا واکسته چې هغه د یو ملزم په سزا کې کمی راولي او یا له یو مخه وبخشي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور فقیر آباد پولیس ثانه یو چارواکی وای نن سهار نامعلومه وسوالو د پېښور ټرافیک پولیس ډی ایس پی امان الله خان له خپل ډرایور سپاهي امجد خان سره یو ځای په ډزو وجلې دي. د پولیس چارواکی په وینا ډی ایس پی امان الله خان په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته پلار روان وو چې وسوالو پرې د دلزاک سړک سره نږدې ډزې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا پیښور ټریفک پولیس مشر ایس ایس پی آصف اقبال په وینا د ګل په سحر ناصرګند وسلوالو د ټریفک پولیس ډی ایس پی امان الله خان سره د خپل ډرایور هغه وخت په ډزو مړ کړو کله چې هغه د خپل کورنه دفتر ته روانو. د ده په وینا د خدای بخلي پولیس افسر نه خو چا سره دښمنی وه او نه ورته د مخکې نه څه ګواښونه میلو شوي وو او دغه یو هدفي وجنه کیدی شي. دا چې وسلوال په پیښور ښار کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولې په نښه کوي، د دې په جواب کې د پښتونخوا پولیس او د ملیشي ځواکونو پخوانی مشر ملک نوید وایي چې ترخګر ځانته یو محسوس ایجنډا لري او دوی نه صرف امنیتي ځواکونه بلکې عام او بې ګناه وګړي هم په نخه کوي.
دوه خبرې دي، یو خو بیسیکلی کوم د دې فلسفه ده چې دا سټریټ نه مني، بالکل دا سټریټ اډو مني نه، که هر څه څوک وایي کنه نیګوشیشن کوي کنه باندې ودی ایجنډا ده. بل خبره دا ده چې دا اوس بدمنی ته لا وایي چې سټریټ اتورټی چې دی هغه کمزور
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف او نور ګوندونو حکومت جوړېدو نه پس هم په صوبه کې د ترخګرۍ پیښې په کمېدو نښکاري او د اسمبلی د دوه غړو وجلو سره سره په سوابق کې د پولیو ورکرز وجنه، په شیرګړ جنازه کې ځانمرګي چاودنه او بیا ځای په ځای د پولیس چارواکي په نښه کول د موجوده حکومت کمزوري په ګوته کوي. د دې په جواب کې د خیبر پختون خوا حکومت ویان شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا سی پیخو باندې قابو موندل د پولیس کار نه دی، بلکې مرکزی حکومت له پکار دی چې خپل پالیسی بدل کړي.
موږ په صبح کې د شروع روز نه غواړو چې د صبح کې امن راشي، خو چون کې دا تاسو ته پته ده دا هغه امن دی چې پولیس په ذریعہ تاسو نه راوسته، ځکه چې دا یو عالمی جګړه ده په دې خطه کې دا غي اثرات دي. دا د ختمېدو یا د ختمولو یو لار ده، چې موږ خپل پالیسیان بدلی کو تر سو چې موږ خپل پالیسی نوی چینج کړی خارجه پالیسی نو که موږ داسې ډیر وو چې موږ دا دومره دا ایک دا ګامونه پورته کړو دا وکړو هغه وکړو هغې نه څه حل نه راوځي.
دا خبره د پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید هم تکرار کوي او وایي چې پولیس ته بولټ پروف جیکټ ورکولو او د تانی دیوالونو اوچتولو سره دغه جنگ نه ختمیږي او د ترخګرې مخنیوي لپاره د حکومت له اړخه یو خاص تګلار پکار ده.
نو دا سړي پورې نه دا غوښتل مسئله حل پکار دی بیسیکلی چې مطلب حل کیږي څنګه د جماعتونو مولي د پولیسو مولي د بچی مولي د خزې مولي د سکتری نن دی او د دې حل څه آسان
دا یادونه ده چې ڈی ایس پی امان الله خان او د هغه ډرایور امجد جنازه د پیښور پولیس لین کاری عزت سره ترسره شوه او بیا وروسته خپل خپل سیمو کې خاورو ته وسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د گلگت بلدستان په بونر نالا سیمه کې وجل شوي لس غیر ملکی سیلانیان پوسټ مارټم په پیمز هسپتال کې وکړی شو. د رپورټ تر مخه ټول سیلانیان په ډزو وجل شوي دي. دغه پیښه پرون د گلگت بلدستان په دیامیر ضلع کې مخې ته راغله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع په بونرناله سیمه کې وجلې شوي لس غیر ملکی سیلانیانو مړو پوسټ مارټم تیر ماخوستن د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې وکړی شو. د هسپتال ترجمان ډاکټر وسیم خواجه د وینا تر مخه تیر ماخام د لس غیر ملکی سیلانیانو مړي د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته راوړل شوي وو او د پولی کلینیک هسپتال او پیمز هسپتال د ډاکټرانو یو مشترکه ټیم د مړو پوسټ مارټم وکړو او د رپورټ تر مخه دا ټول کسان په ډزو وجلې شوي دي.
لس مڑی روڑے شویو او مونگ دا ٹولو پوسٹ مارٹم اوکڑو او پوسٹ مارٹم رستو درے کسانو مڑی مونگ دا پیمز ہسپتال پسر خانہ کی او اوہ دا پولی کلینک ہسپتال پسر خانہ کی خو دی دی پا ابتدائی توگا دا سلورو غیر ملکیانو پیجنگلو شوی دا چی پکی دری چینیانو او پا دے دریو کی یو سر دا امریکی نیشنلٹی ہم وا او یو دا برما اسی دن کے او باقی شپگو پیجنگلو لانا دا شوی دا ٹول پا ڈزو وجلی شویو او زیادتر پکی پسر سینہ او مرے وشتے شویو.
پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه په شپږ پاتې سیلانیانو کې د دریو تعلق د یوکراین د دوو سلواکیا سره او یو د لیتوانیا سره دی. اسلام آباد ته د غیر ملکیانو مړي راوړلو پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان نه علاوه د چین او یوکراین سفیران هم موجود وو. په دغه مهال د چودھری نثار علی خان وینا وه چې که د وجل شوي کسانو خپل خپلوان مړي اخیستو لپاره پاکستان ته راتلل غواړي نو ورته به مکمل سهولیات ورکولی شي. یاد دی چې د خالی او اتوار نیمه شپه کې وسلوالو د امیر ضلع په بونرنالا سیمه کې د لس غیر ملکی سیلانیانو او یو پاکستانی گائیډ په شمول ایولس کسان وجلی وو. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان سره سره جند الله ګروپ هم اخیسته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون لیکي په گلگت بلدستان کې د بهر ملکی سیلانیانو وجنې په نړۍ کې د پاکستان په جنګلو ته په داسې وخت نقصان رسولې چې دغه هیواد د وړاندې نه د ترهګرۍ د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل اورو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د گلگت بلدستان په خاصه سیمه کې د بهر ملکی سیلانیانو وجنه یوه د خفګان وړ خبره ده. دغه سیمه چې د دنګو او خاصه غرونو لپاره مشهوره ده اوس د 23 جون د پیښې وروسته په نړۍ کې وپیژندل شو او له دغې سره د پاکستان په جنګلو ته لا نور زیان هم ورسید چې د وړاندې نه د ترهګر پیښو له وجې د چیلنجونو سره مخامخ دي. رپورټونه وایي وسلوال د امنیتي ځواکونو په جامه کې وو او د ننګه پربت سره نږدې په یو کې نه بهر ملکی سیلانیان او یو د دوی ځایي ملګری پر ډزو وجل. ننګا پربت نړۍ په نهم نمبر په دنګو غرونو کې راځي. دا د گلگت بلدستان په دیامیر ضلع کې دی او 4000 متره دنګ دی چې هر کال ګڼ شمېر سیلانیان د دغه غره سوکې ته د خطرو لپاره ورځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په لومړیو کې د دغه پیښې پړه جند الله او سوالې ډلې ومنله. دغه ډلې په شیګانو د یو شمېر ترهګر بریدونو پړه هم منلې ده خو وروستو ناکارونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه ومنله او دای هم وویل چې دای په ډرون برید کې د خپل یو مشر ولی الرحمان د وژنې په عکس العمل کې کړې. د دغه پیښې غندنه د پاکستان ټولو حکومتي لوړ پوړو چارواکو وکړه. وزیر اعظم نواز شریف د بهر ملکی سیلانیانو وژنه په
سخت ټکو وغندله. ورسپانه لیکي که د دغه پیښې پر شا د چا لاس هم وي، که هغه جندالله وي او که تحریک طالبان، خو دا خبره هم ډیره مهمه ده چې د پاکستان امنیتي ادارې د داسې پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي، او بیا د پاکستان د ولس اندېښنې هم د داسې پیښو وروستو زیاتې شوي چې د وړاندې نه د بدامنۍ سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي که څه هم د نواز شریف د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه رپورټونه راځي، خو د داسې ډلو سره به خبرې څنګه کامیابیږي چې یوازې په تشدد یقین ساتي، او باید حکومت امنیتي ادارې او ولس د ترهګرۍ او ترهګر ډلو خلاف یوه رای ولري، ځکه چې په بل صورت کې به پاکستان په نړۍ کې یوازې پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وای افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره به خپل کردار جاری ساتي، او د دې مقصد تر لاندې د سولې عالی شورا په خواست بعض افغان طالبان خوشی کړي هم دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر د هغه رپورټونو وروسته کړې چې پکې د ملا برادر د خوشی کولو ویل شوی دي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض مساخل راکوي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری اوی چې پاکستان ته قطر کې د طالبانو په دفتر خلاصولو خوشحالي ده، او غواړي چې د خبرو اترو د عمل کې ټوله افغان ډلې ګډون وکړي. پاکستان د دې لپاره وړاندې هم خپل کردار تر سره کړی دی، او بیا به هم داسې کوي. د اخباری راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت د ملا برادر په ګډون پاکستانی جیلونو کې قید ټول افغان طالبانو خوشی کولو غوښتنه کوي، د اعزاز احمد چودھری وینا وه.
Release 26.
دوی پاکستان شپږش افغان قیدیان خوشی کړی دي، او اوس هم وایي چې هر هغه ګام به پورته کوي چې ورسره افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې سي. تر څو چې د مولا برادر خبره ده، نو دا پخله پاکستان سوسو واره کړی دي چې او هغه پاکستان کې دي، خو د دې خوشی کېدو په اړه لا پاکستان سره پریکړه نه ده کړې، او په دې وخت په دغه حق لاس خبره هم نه ده شوې. د امن مذاکراتو لړکې د مولا برادر د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کاربو او افغان امور د ماهر حسن خان نه تاسو کو نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو مذاکرات د دنه بغیر هم کیدی شي. حسن خان زیاتوي،
په ګنټنامه کې چې کوم دي د دوی مهم کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې کیدی، بیا هم خپل پروسس چلی. هغه ځانته یو تحریک وي، او تحریک د افرادو انتظار نه کی، هغه خپل موومنت باندې مخه باندې دي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کی چیرې دا کسان نه پریوځي. الډي پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکر
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې قطر کې د طالبانو دفتر باضابطه پرانیسته شوی ده چې مقصد یې د امن خبرې اترې او مفاهمتي عمل دپاره امریکې سره مذاکرات کول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان طالبانو دفتر په رسمي توګه خلاص شوی، د سیاسي چارو کارپوه او د سیمه ایزو څېړنو د یوې ادارې مشر خالد عزیز وایي پکار ده چې امریکا، افغانستان، پاکستان او طالبان خپلې وړې وړې غوښتنې او شرطونه شاته پرېږدي، او د یو پر امن افغانستان لپاره کار وکړي. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو سره د وروستیو کې د مذاکراتو په اړه شوي پرمختګ ته د سنګوري
کارزی صاحب چې دی هغه یو داسې فرد ده چې حکومت هغه سره دی، هغه دی ته یو داسې نظر سره ګوري چې وطن زما دی، حکومت زما دی، اور زما د تپوس نه بغیر کارونه کیږي نه ولي کیږي. د دفتر خلاصول ول دوه کې کم یو ضروریات یا سوالات هغه افغان حکومت چې دی مخکې وړاندې کړی و، امریکا سره هم د دې خبرې شوی و، نورو سره هغه کارزی صاحب چې دا هغه خلاف ورزی شوی ده، او خلاف ورزی په وجه هغه خپل سپورټ لري کړی ده. دې باندې ډېر سوچ پکار دی، او پکار دی چې خپل د وړه وړه سیزونه مونږ ټول پرېږدو او د افغانستان فکر وکړو، او چې کم حد پورې مونږ تللی شو پکار دی چې مونږ ټول هلته روان شو.
خالد صاحب، زیات هیوادونه او افغانستان په بار بار دا وایي چې پاکستان په افغانستان کې هغه خپل د ستراتیجیک جوړتیا هغه سوچ ته پام نه دی غورځولی، او هغوی غواړي چې افغانستان د یو خپل پنځمې صوبې پا په توګه باندې هغه ته په نظر وګوري؟
دا ګوري جی بابر صاحب دا سوچ دی کنه دا اوس نه سوچ نه دی دا چې کله پاکستان سعودي عربیا او امریکا د روس خلاف جهاد کړو سوویت یونین خلاف دا هغه وخت نه دا شروع دا بیا هغه نه پس ټول وطنونا د هواد نه لری شو اور پاکستان سعودی عربیا پاتې او پکې یو اے ای مو او هغه چې دی بیا د طالبانو امداد وکړل اور یو حکومت جوړ شو الته نه دا شی پیدا شو او زما خیال دی هغه سوچ چې دی سوچ خو مونږ هر شی کولی شو او سوچ ته تمول پورې رسول پاره قوت پکار دی پیسې پکار دی طاقت پکار دی هغه پاکستان سره نشته.
خلیصه بخیرانه پوښتنه مې دا ده چې آیا د پاکستان د فوج یا د پاکستان د استخباراتي ادارو سوچ هم د افغانستان په اړه بدل شوی؟
زما خیال دی بدل دی اوس چې تاسو چې چا سره خبره کوي کنه هر څوک پاکستانی دا اسټابلیشمنت ورته وایا تر پوزې ته رسیدلې ده هغه کنټرول نشته هغه دنه چې کم یو باز داسې سیزونه شروع شوی دي چې تکلیف ورته رسی لګیا دی یعنی اسټابلیشمنت کې خلک دي چې هغه خپل سوچ تبدیل کړی دی او د پاکستان افواج جو دا پاکستان سیکیورٹی سروسز ڈسپلن چدے آغا کمپرومائز شوے دا
زوانانو لاستر اوڑنی
ماتا نن چدے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوی ستونزے
سپیشلی دی جن کے کالج نشتا دا یواتا
او دا ستونزو دا حل لار
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو دا پیسون وسنر سی ناوی دا پارا مونگا دا کتابونو دا داہلے او دا مہانت پیس غم کو
دا زوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومن سرا
دا نهی یا سیشن بی پورس پورا پو یونی مبجا
اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د تیر جمعې په شپه د سکیورټي فورسز په شلنګ کې دوه برهونه خویاندې په وژنه قبایلي مشرانو سخت غوسه ښودلې وای په پاوس اتل سترګې پټې وي او بېګنا خلک وجني دغه دواړه خویاندې په میرانشاه کالج کې د دیارلسم جمعات زده کوونکي وي او دا وختي امتحانونه اهم روان وو چې په یو ځای په ماټر ګوله لګېدلې دي د مشال ریډیو خبریال یې په اړه تفصیل راکوي.
د تیرې جمعې په شپه شمالي وزیرستان در پخیل کلی کې د سکیورټي فورسز په ډزو کې د محمد نورشاه یو ځانې غبرګونې لوڼه وجیه حسن او وجیه حسن ژوند دلاسا ورکو. دغه دواړه خویندې د قرآن پاک حافظې او میرانشاه ګرز ډیګري کالج کې د دیارلسم ټولګي زده کوونکې وې چې په یو ځای پیدا شوې یو ځای تعلیمي زده کړې او یو ځای ووژل شوې. د سیمې خلک وای غبرګونې خواندې په وژنه ټوله سیمه ویرجنه شوې او دا یې د زنانه تعلیم لوی زیان ګڼلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او تحریک اتحاد قبایل مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وویل فوز تل پخپلو عوامو ګولی وروي
ایسا پیردا سے ذکر نہ دائی کرائی جدا واقعات دردناک اوشوا امیش تو مدینا وی او کدا سلسلہ جاری وی کو مینا تباش ول تا یا خدا چی حکومت تا صفاو یہ چی تو سوز ہے کرشوی کور سے دمیران شاہ تو بزور سے دمو پا کور بندے توپ خانا سے ریشوا زافسوس کاؤں مو دے یو کرنل نہ تپوسو کاؤں نو کرنل سے مو تاویل ویچے ملی میری راز چی دا دے افغانستان نا چیرے خونے دی رو لیے
شمالی وزیرستان کے لویا امن جرگہ چے پروانہ تندروی کے دا جڑ جاڑی کار کوی دا غی مشر ملک جان فراز وزیر وائی دا سے پی خونا دا فوز و عوام و ترمن نفرت خوری گی
امن جرگے خواہ میں سادہ کوشش ہوئی چے پا وزیرستان سے امن ہوئی وہ پوجائی کروئی چے کی مدو دا دے معاملے حل چیرے نشی جوڑے لائی پر زور دا بھی آئی چے انداد پورا داس کروئی دا نکو پدا چے خیر ہو دگنا در نفرات بیا تلاوی جی وزیرستان خالق دا تا مجبوری دی چے بیو خام خواہ علاقہ پریز دی
قبائلی سیمو باندے نظر لرون کے سیڈون کے پروفیسر محب وزیر مشال ریڈیو تاوے دولت تش پخلا دعوے کوی چې قبایلو ته د ټوپک پر ځای قلم ورکوي.
حکومت تر څو پورې دا دعوه ده چې موږ قبایلو ته قلم ورکوو دا خو یقینا په دروغو باندې مبنی ده. دوی الټا دوی ته ټوپک ورکړی دی توپ یې ورکړی ده او بارود یې ورته راوړی دي. خصوصاً په شمالي وزیرستان کې چې د هلکانو د تعلیم سلسله د هغوی دپاره جاري ساتل څومره ګرانه مرحله ده نو هلته د جینکو دپاره د تعلیم جاري ساتل بالکل د اوسپنې لینې چې چل دی د دیارلسو کالو محنت نفس سره دارنګې په بېرحمۍ سره د خپل ملک
د سیمې خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې بې قصوره زنانه وژلې کېږي، بلکې کله هم چې د وسلوالو او فوز ترمنځ نښتې کېږي ګولۍ په عوامو ورول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ زموږ په ویبپاڼه هم ځان د تازه حالاتو، سیمه ایزو رپورټونو او اونیزو خبرونو نه خبر وساتئ. د مازیګر 5 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې د پخوانی صدر پرویز مشرف پر ضد بدایین د آرټیکل شپږ لاندې د غداری مقدمه چلول کیږي. نن قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي دغه خبره وکړه. نن سهار ناصرګند و سوالو د پېښور ټرافیک پولیس ډی ایس پی امان الله خان سره د ډرایور امجد خان په ډزو وشتلو. ډی ایس پی امان الله خان په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته روان و چې وسلوالو پرې د لزاک سړک سره نږدې ډزې وکړې. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د وژل شو بار ملکي سیلانیانو کې د څلورو پېژندلو شوې ده. اسلام آباد کې د پیمس روغتون میان ویلي چې پکې دوه چینایان، یو چینی نژاد امریکایي او یو کس د برما دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څرنګه د هغو ضمانتونو پر ضد پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي وو. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پلاوی قطر ته سفر وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر جیمز ډابنسن کابل ته رسیدلی. ډابنس به افغان ولسمشر حامد کرزي، لوړ پوړو افغان چارواکو او استازو سره په یو لړ مختلفو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په نوې دلی کې د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کوي. تمه کیږي چې کیری به له افغانستان نه د زیاترو بهرنیو جنگي ځواکونو د وتلو په اړه د هند په اندېښنو وغږېږي. د جاسوسي په تورونو امریکا ته مطلوب د هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی کارکوونکی ایډورډ سنوډن له ماسکو نه کیوبا ته تلونکي جهاز کې سفر ونه کړ. د امریکا حکومت له روسه غوښتي چې سنوډن امریکا ته وشړي. او د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د پخواني صدر نیلسن منډلا صحت اوس هم ښه نه دی. نوموړي نن وویل چې د منډلا د صحت په هکله نور وضاحت نشي ورکولی.
او اوس هم رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ګلګت بلتستان کې د ترهګرۍ شوې پیښې ټول ملک وخوځولو او د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. اداري لیکي چې ګلګت بلتستان کې د ترهګرۍ کوم مدافع خوشوه نو صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د ټولو ګوندونو مشرانو یې مذمت کړی دی. قومي اسمبلی پرې په متفقه توګه مذمتي قرارداد منظور کړی دی او چودھری نثار علی خان په قومي اسمبلی کې وویل چې دا حمله په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان حمله ده. اداري لیکي چې دا هغه خبرې او ګامونه دي چې هر ځل د ترهګرۍ د پیښې وروستو ورکول کیږي، خو د ترهګرۍ او ترهګرو مشرانو په حق لا تر اوسه یوه جامع پالیسي مخې ته را نغله او دا وجه ده چې پاکستان د ترهګرو لپاره یو آسان هدف جوړ شوی دی چې چرته وغواړي واردات کولی شي او اول خدا ترهګر نیولی کیږي نه، او که اونیولی هم شي نو د ثبوت د نشوالي په وجه خوشی کړی شي، او که وکتلی شي نو ترهګرو ته حقیقي مانو کې هیڅ نقصان نه رسی. اداریه په اخیره کې لیکي چې پاکستان د نړۍ هغه واحد ملک دی چرته چې سیاسي او مذهبي ګوندونه ترهګر تنظیمونو سره د مذاکراتو خبرې کوي، او دا تنظیمونه د پاکستان دننه د ترهګرۍ کاروایانې کوي او د پیښې وروستو ذمواري هم قبول کړي. ګلګت پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښې د پاکستان په نړیوال کچ تشخص توا کولو کوشش کړی شوی دی، نو پاکستان حکومت، ادارو، سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، شاعرانو او ادیبانو لپاره دی چې ترهګرۍ خلاف په متفقه توګه یو دریس خپل کړي او د ملک د هر قسمه ترهګرۍ پیښونه پاک کړي. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې قطر کې د طالبانو دفتر خلاصولو سره د دې خبرې امید پیدا شوی و چې اوس به مذاکرات وشي، کوم چې د سیمې د امن لپاره ډېر ګټور وو. خو د افغانستان حکومت لخوا اول په نوم بیا په بیرغ اعتراض او دغه رنګ نورې خبرې ښایي چې افغان حکومت مذاکراتو کې سنجیده نه دی. اداریه مخکې لیکي چې د دې اعتراضونو او خبرو وروستو د امریکا خارجه وزیر په دې مجبوره شو چې ووایي بې ځایه تنقیدونه پرېږدی او مذاکراتو ته کښېنئ، او که داسې نه وي نو د طالبانو دفتر به بند شي. اداریه مخکې وایي چې اصل مذاکرات د طالبانو او افغانستان دي، خو امریکا هم بعض سیزونو باندې طالبانو سره مذاکرات کوي او دې لړ کې پاکستان هم خپل مثبت کردار ترسره کړی دی. بل طرف دا
خبره هم شته که امریکا د افغانستان نه اوته نو بیا به هیڅوک طالبانو ته اون دریږي، نو ځکه هم ضرورت د دې خبرې ده چې په سنجیدګۍ سره مذاکرات وشي او ټول ډلې خپل خپل ذمہواری وپیژني، نو ورسره به حالات په مزه مزه ټیک شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ګرمۍ کې د اضافه سره سره په پیښور ښار او خواوشا علاقو کې لوډ شیډنګ وخت زیات کړی شوی دی او ورسته ورځ د لوډ شیډنګ صورتحال خرابیږي، او په دې لړ کې د پیښور های کورټ احکامات ډیر واضح دي چې په صوبه کې پیدا شوی بجلی په مقابله کې دلته بجلی ډیره کم مقدار کې ورکړی کیږي. اداریه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا قامی گریډ ته څومره بجلی ورکوي نو د هغې تقاضا خدا ده چې دلته لوډ شیډنګ بالکل نه کیږي، خو یو قامی مسلې په توګه که دا صورتحال قبول کېدی شي چې په لوډ شیډنګ کې خیبر پختونخوا سره رویه په مثبت انداز کې تبدیل کړی شي نو په لوډ شیډنګ کې به تر ډېره حده پورې کمی راتلی شي.
یورو ایشیا جرنال په پاکستان کې روانې ترهګرۍ او اکانومیست مجلې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په بهیر مقالې خپرې کړي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی د ګل ایاس نورو.
یورو ایشیا جرنال په پاکستان کې روانې ترهګرۍ په اړه یوه مقاله کې لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد په تورو ورځو کې یوه وه چې کله ترهګرو په مختلفو پیښو کې ولسی خلک ووژل. د دغو پیښو ذمهواري مختلفو ډلو پر غاړه اخیستي او یا په دې کې د لاس لرلو په اړه تورن شوي. په دې کې تر ټولو بده خبره دا ده چې یو سیاسي ګوند هم د ذمهوارو کسانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو خبره نه کوي. د یورو ایشیا په مقاله کې راغلي چې د دې حقیقت باوجود چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د ولسی خلکو وژنو ته دوام ورکړي او د امن او امان صورتحال یې ګډوډ کړي، د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزي حکومت اوس هم وسلوالو طالبانو سره خبرې کول غواړي. ژورنالي کې چې د دغو عناصرو په اړه ویل کېږي چې دا ګوډاګي دي او د دې تارونه له بهرني قوتونو سره دي او غواړي چې په دې هیواد کې ګډوډي جوړ کړي. دا خبره په بیا بیا کېږي خو امنیتي ادارې د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه کوي. جورنال د پاکستان د رسنو په حواله د تیرې جمعې په ورځ د پیښو په اړه لیکلي چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د امن لخکر دوه غړي وژل شوي، همداراز وسلوالو د باجوړ په ښار کې برید کړی. یورویشه په مقاله کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د ذمهوارو کسانو پر ضد عملیات کول ناګزیر شوي خو زیاتره سیاسي ګوندونه اوس هم د کاروایی په حق نه دي. مقاله کې د سیلونکو په حواله ویل شي چې ترهګرو ټول پاکستان یرغمل کړي او کچري پر وخت کاروایی ونه شوه نو حالات به نور هم کړکیچن شي. بلخو اکانومیست مجللی کې د افغانستان په تاریخ کې د جون 13 منټه تاریخي ورځ وه. په دغه ورځ د کابل په فوزي کالج کې په یو دستور کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناټو عمومي مشر اندریو فوغ راسموسن په رسمي توګه د امنیت ذمہواری افغان ملي فوج ته وسپارلې. د دې خبر یو څو شېبې وروسته امریکا له وسلوالو طالبانو سره د امن رسمي د خبرو اترو خبره مخې ته راغله. دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحا کې کیږي. اکانومیست مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی لومړی د خبرو ملاتړ کړی وو او دا شرط یې خود وو چې له دوحا نه به د امن خبرې کابل ته منتقل کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا به له طالبانو سره د خبرو رهبري کوي. خو اوس هم ولسمشر د امریکا پر نیت شک کوي. د نوموړي سفارتکاران په بیا بیا د امن پروسې په اړه وایي چې باید دا خبرې د افغانانو په مشرۍ کې وشي. دوی ویره لري چې امریکا به له طالبانو سره خپل تړون وکړي او له دوی سره به خبرې ونه کړي، ځکه چې د طالبانو په وینا دا یو غیر قانوني حکومت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اروپایي ټولنه د شام یاغیانو ته د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه کوي. همدارنګه د یوې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان حالات هم سړي. د جرمني خبري اجانس ډی پی ای پرې رپورټ لري چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د جرمني خبري اجانس ډی پی ای لیکي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په لکزمبورګ کې د شام او د افغانستان په حالاتو خبري کوي. تر دې وړاندې غونډې د اروپایي ټولنې د دې پریکړې تر سیوري لاندې وي چې د شام خلکو ته به وسلې نه ورکول کیږي، خو د رواني میاشتې په سر کې اروپایي ټولنې وویل دا د غړو هیوادونو شخصي معامله ده چې په څه ډول یې ترسره کوي. د فرانسې او برتانیې په ګډون د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو چې د وسلو د نه ورکولو د خنډ لرې کولو لپاره هلې ځلې کولې ژمنه وکړه چې د شام د اپوزیسیون ډلو ته به د اګست میاشتې پورې وسلې نه ورکول کیږي سو په جنیوا کې په دې اړه د خبرو اترو پړاو کې پرمختګ وشي. د تېرې اونۍ په پای کې د شام د ملګرو په نوم یوې نړیوالې ټولنې شامي یاغیانو ته د نورې وسلې د ورکولو ملاتړ وکړ. اروپایي ټولنې د امریکا او د روسیې لخوا د هغو هڅو ننګه کړې ده چې د شام په شخړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د سیاسي انتقال د قایمولو او د جنګ د ختمولو لپاره کوي، خو په دې اړه ډېرې خبرې لا هم په مخ کې پرتې دي. لکه دا چې غونډه به کله کېږي او چاته به بلنه ورکول کېږي چې په غونډه کې برخه واخلي. ډی پی ای خبري اجانس لیکي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کیترین اشتن د اروپایي ټولنې غونډې ته د شام په اړه یو جامع راپور وړاندې کوي. په دې راپور کې به د سیاسي حل، بشري اړتیاوو، سیمه کې د بې ثباتۍ د ختمولو او اروپا ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې شاملې وي. د دې غونډې په ترڅ کې به د ناټو سیکرټري جنرال اندرس فوک راسموسن د اروپایي ټولنې د غړو سره ګوري او د افغانستان پرمختګونه به ورسره څیړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې د افغانستان څخه وځي. اروپایي ټولنه په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل او د امریکایي پلانونه په دقیق ډول ساري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال په د ازادي ریډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي، دا پلاوی به هغه وخت ځي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د افغان دولت شرایط ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو لپاره د قطر په دوحا کې د افغانستان اسلامي امارت په نوم سیاسي دفتر پرانستل شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی ناورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی یو پلاوی د لومړنیو خبرو اترو او د راتلونکو خبرو د اجنډا د ترتیب لپاره په نږدې راتلونکو کې قطر ته سفر وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالله لودین د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کچېرې د افغان حکومت مخکینی شرطونه ونه منل شي نو دغه سفر به نه ترسره کیږي. ښاغلی لودین د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مخکینیو توافقاتو او شرطونو په عملي کېدو ټینګار کوي.
دا به د هغه شرایط چې لاندې ترسره کیږي کوم چې قبل لوربان توافق شوی دی چې د قضیې مالکیت ته د غالي جهت د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د صلح عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي. په مدو کې هغه شرایط چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د یو خط په ضمن کې
خغلی لودین وویل چې د پلاوی به د قطر له چارواکو سره ګوري، خو دای ونه ویل چې د طالبانو له استازیو سره به خبرې ولري او کنه. په قطر کې د طالبانو دفتر تیرونه د افغان دولت د توقع پر خلاف چې ویلې د دفتر باید سیاسي بڼه ونه لري، د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانستل شو. افغان دولت د دې په خبرګون اعلان وکړ چې قطر ته د سولې د خبرو لپاره پلاوی نه لیږي، خو خغلی لودین وویل چې اوس د دې پلاوی سفر ته لار هواره شوی. ځینې کارپوهان وایي چې طالبان په هغه شرایطو کې قرار لري چې په هر حالت به له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کوم هیئت چې د سولې عالي شورا لخوا قطر ته سفر کوي تصمیم نیونکی به نه وي.
یو ضعیف هیئت وي، تصمیم ګیر ونه وي، یوازې و یوازې د طالبانو سره د اجنډا په سر کې بحث کوي. وروسته تصمیم نیونکي بل څوک وي، بل هیئت وي.
قطر ته د سولې د عالي شورا یو پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا او پاکستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي جیمز دوبنز تازه د دوحې له سفره ستنه شوې دي. ښاغلی دوبنز د دوشنبه په ورځ کابل ته هم سفر وکړ او له افغان چارواکو سره به په وروستیو پرمختګونو خبرې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایجنسی فرانس پریس هندوستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه لیکلی چې خاغلی کیری کوشش کوي د افغانستان په اړه د هندوستان اندېښنې راکمې کړي او دا باور ورته ورکړي چې د افغانانو سره د همکارۍ لړ کې نوې ډیلې تر پخوا ډیر مهم رول لري. بشیر غوخت د رپورت غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی دلی ته د خپل سفر په محل د هندستان د چارواکو سره په داسې حال کې ملاقاتونه کړي چې امریکا په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي دي. ایجنسی فرانس پریس لیکلي چې جان کیری ویلي چې افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه په حقیقتونو ولاړ فکر لري او افغانستان باید یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ مرکز جوړ نشي. دا په داس حال کې دا چې امریکا به راتلونکي کال افغانستان خپل 3000 پوځیان وباسي. په ریپورت کې راغلي چې کله طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت درلود نو هندستان یې په خپلو نخا کوونکو هدفونو کې تر ټولو لوړ ځای کړی و. هندستان د روسانو او ایرانیانو ترڅنګ د طالبانو سره جنگیدونکو شمالي ټلوالي ملاتړ کاوه او پاکستان د طالبانو سره همکار و. کله چې د اوسنی ولسمشر حامد کرزی حکومت راغی نو پاکستان د نوموړي سره د خپل روایتي رقیب هندوستان د تودو اړیکو په اړه ډیر اندېښمن و. خو ایجنسی فرانس پریس لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان کې د هندوستان رول مهم ګڼي او وایي چې د دنیا تر ټولو لوی جمهوریت لرونکی دا هیواد باید د 2014 کال د انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. ښاغلی کیری ویلي چې په جنوبي ایشیا کې د جمهوریتونو د قوي کولو او د نړۍ په نورو برخو کې هندوستان د امریکا مهم ملګری دی. د دې رپورټ تر مخه جان کیری د هندوستان د سفر په مهال د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف هغه بیان وستای چې ویلي وو نوې دلی سره به اړیکې پراخی. نوموړي وویل چې دا کېدای شي د دهلی او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو، تجارت او باور د زیاتولو لپاره تر بل هر وخت ښه موقع وي. خو ایجنسی فرانس پریس د څېړونکي راجا موهن په حواله لیکلي چې امریکا افغانستان کې پاکستان او ایشیا کې چین ته ډېر رول ورکړی او د کرونو د هندوستان او امریکا اړیکې یو څه پیکه کړي چې د سیاسي اعتماد په رامنځته کولو سره بیرته ښه کېدای شي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په خیبر پختونخوا کې دا وخت تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت قائم دی، خو پښتنه دا ده چې دغه صوبه د کومو مسلو سره مخامخ ته، آیا موجوده حکومت د هغو ستونزو د حل لټولو لپاره هغه تجربه او جوړ نظر لري او کنه. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دا تفصیلي رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د 11 مئی د پارلماني ټاکنو نه پس د تحریک انصاف په مشرۍ کې یو اتحادي حکومت جوړ شوی دی. دا لومړی ځل دی چې تحریک انصاف په واک کې راغلی دی او د حکومتدارۍ هیڅ تجربه نه لري. د کارپوهانو په نظر د کاروباري حکومت چلولو او د انتظامی ډانچې یا اسټابلیشمنټ نه د خپل سیاسي اهدافو حاصلولو لپاره د ډیر ژور نظر او زیاتې تجربه ضرورت وي. خو پښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت مشرتابه هغه ژور نظر او تجربه لري او کنه. د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز وای،
نن سبا خیبر پختونخوا کې یعنی پاکستان تحریک انصاف یو داسې پارټی ده چې د خلکو ډېر خواهشونه دي او ډېر توقعات هم دي، خو بدقسمتی سره دا سیاسي فضا چې دی هغه یو داسې سیز او داسې یو لارې باندې ټول حکومتي نظام روان کی چې کم یو انټلیکچوئل یعنی دماغی کار پکار دے چې سوچي اور فکری چې دا مسئلے بسنګ حل کو، هغه نه بیا لری لاړشي اور سیاسی مضمون بازی باندھے اور اعلاناتو باندھے خپل ٹائم تے رہی، آغا سرا بیا مکے باندھے چ کم یو حالات دی آغا بدلی گی نا.
خود خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر سراج الحق وای چې د حکومت کولو لپاره د تجربې نه بلکې د کلک ارادي او لوړ همت ضرورت وي.
ګوره زمونږ خو نیت پاک، اراده هم اوچت دي او اعظم هم مضبوط دی او تحریک انصاف والا سوم په دې ملګرتیا کړې چې هغې وي یاره مونږ به دا کرپشن ختم کړو، مونږ به د چینج راولو، بدلو به راولو، خواله به راولو. پاتې شو د اسټبلیشمنت خبره. نو اسټبلیشمنت په هغه چا زورور چې هغه کرپټ دی، اسټبلیشمنت په هغه چا چرته هم نه زورور هغه پخپله پاک لمن لري او لاسونه پاک. زما دا خیال دی چې موږ د یو ټیم په صورت کې کار کوو، دا مشکلات باور.
خالد عزیز وایي چې په موجوده وخت کې د حکومتدارۍ او انتظامی ګډوډۍ نه د بچ کېدو لپاره ضروری ده چې د حکومتدارۍ د قوانینو پوهه ترلاسه کړل شي او د حکومتدارۍ لپاره تر ډیره حده د سیاسي بیانبازۍ نه ډډه وکړل شي. سوره د مخ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزي په مردان کې د هغې پیښې چې د صوبایي اسمبلۍ یو غړي عمران مومند او 15 نور کسان یې وژلي ول په اړه په اسمبلی کې بیان ورکړی و چې سکیامت خونه دی راغلی. په دې حواله سره مې د خالد عزیز نو پختل چې دا ډول بیانبازی د ناتجربه کاری ثبوت نه دی.
زه خو توقع کوم چې تحریک انصاف او هغه حمایتي پارټیان چې دي دې باندې سوچ وکړي او محنت وکړي. دا یو ښه زما خیال دی طریقه نه دی چې سبد کار وشي حکومت کې چې کم یو خلق دی آغا ہوئی چھے یار دا کم یو لوئی خبرہ دے دا مقیم کے دو خو پکار دا دے چھے سنگا حکومت بدل شی شیونم بدل شی خو آغا شیونا بدلولو پارا دا لیاقت اور تجربہ دیر ضروری دا خو ہر سوک تجربے سرا خو نا پیدا کی گی ووٹو نا کے چچا کامیابی حاصل کرے دا ضروری نا دے چھے آغا مقیم حکومت کے پاتے شوے دا خدا یو پیریڈ دے آغا تب زویم یو کال پارا اخپل زان تا تعلیم ور کی تعلیم سیاسی طور باندھے چاہے حکومت مشینری چ دے دا یو غٹ ریلوے انجن دا نہ بسنگا بچلو بھائی دے طریقہ کار سے دے او دے پارا زان سرا دا سے خلق ہو ساتی چ آغا یو قسم کوئی کورس دیو باندھے او کی او دا, دا تجربہ حاصل کی اور بیا آغا نہ پس حکومت وال نظام چې د خپل لاس کې د واخلی.
خالد عزیز وای خیبر پختونخوا په تیر دوه سو کالو کې د نورو اقتصادي سماجی او سیاسي مسلو ترڅنګ د امنیتی ستونزو له وجې هم سخت ځپل شوې ده. اوس د دغې صوبی ولس په صحیح مانو کې د یوې پیاوړي حکومتدارۍ تمه لري.
زمونږ همکار مجید بابر و اوس راځي بل رپورټ ته. د پاکستان د اوبو او بجلی مرکزی وزیر خواجه آصف وایي د بجلی مسله په ورځو یا هفتو کې نه هواریږي. البته د دې لپاره یې کوششونه پیل کړي دي. بل طرف ته په دغه هیواد کې د سختې ګرمۍ له وجې خلک هم متاثره شوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مزاخل راکوي.
اسلام آباد کی میڈیا سره د خبرو اترو په وخت د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف وې د لوډ شیډنګ ختمېدو د پاره سنټه نشور کولې زکه چې د سو کالو زړه مسله په ورځو یا هفتو کې نشي حل کېدی. دی وایي
هم کوئی شوکت ما سبز باغ دکھانا چاہتے ہیں نہ کوئی دلکش وعده کرنا چاہتے ہیں
منګ نشنه باغونه خایو نه زړه راخکون کې وعده کوو خو چې کوم حقیقت وي هغه به ولستوایو او د دې سره سره بعد حالات او سبولو د پاره په سنجیدګۍ سره کوششونه هم کوو. تیرو دولس دیارلس کالو کې چې کرپشن شوی دی د هغې ختمولو دپاره به کار کوو. د لوډ شیډنګ مسله دومره زر نه حل کیږي دی کې به وخت لګي. البته دغه لړ کې په مختلفو منصوبو کار روان دی او د لنډې او اوږدې مودې پالیسۍ جوړې شوې دي. د پالیسو بنیادی مقصد ولس ته اسانی پیدا کول دي.
پالیسی کا جو بنیادی اوبجیکټیو ہے یا مقصد جو ہے وہ ریلیف ہے.
پاکستان کې کیو طرف ته ولس د بجلی د نشوالي نه تنگ دي او دا وخت د 12 نه تر 48 گھنٹو پورې لوډ شیډنګ کیږي. نو بل طرف ته د گرمۍ په زور کې هم اضافه فشوی دا او دا وخت د ملک مختلف سیمو کې تودوخه 30 درجه سینٹی گریڈ تر رسیدلې ده. د گرمی دا چپه با تر کمی جاری وی. په دې حق لمو د موسمیاتو د محکمې د مشر ډاکټر محمد ریاض نه تاسو کو نو د اوه چې 2-3 ورځې پورې با د گرمی سلسله جاری وی. د زیاتوی
بس یو دوه ورځې دي 3 ورځې چې 27 تاریخ باندې با بیا په شکل د مارچ یو دغه یو باران چې کم سیزن دی هغه شروع شي تقریبا 26-27 نه خاص کر د سوات او د شمالی پنجاب اور ساتھ ساتھ کم د خیبر پختونخوا په شمالی علاقو مغربی کم سیمی کې په دې کې شروع شي.
د محمد ریاض په خبره د بارانونو سلسله با دومره اوږده نه وي چې ورسره د سیلابونو یره پیدا شي خو بیا هم دوی د حالاتو جاجخلی او په دریابونو مسلسل نظر ساتي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتو فلسفي شاعر او د تاریخ استاد راز محمد راز جنازه د بلوچستان په پښین کې شوې ده. د سرطان د ناروغۍ له کبله د اتوار په ماښام مړ شوی وو. پوهان راز د پښتو شاعرانو ترمنځ یو ځانګړی حیثیت لرلو خو ډېره مشهورتیا یې نه لرله. د نوموړي د شعري هنر او فکر په اړه زموږ د همکار پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
پوهان راز محمد راز په پښتو شاعرۍ کې د بیل فکر انداز او خیال خاوند شاعر وو. د پخپله شاعرۍ کې بیلابیل داسې علامات، ترکیبونه او تصورات ځای کړي دي چې د پوهانو په وینا ډېرې اوږدې توضیح او تشریح ته اړتیا لري. په پښین کې د پوهان راز ورور او نومیالی لیکوال عصمت زهیر وایي د ده ورور د ادب تخلیق په ټولنه کې د فکري بدلون راوستلو لپاره کړی دی.
د پښتو ادب پیش منظر بدل شي او دویم زه د ادب تخلیق په دې معنا سره کوم چې زه په ټولنه کې د ننه یو فکری بدلون رامنځته کوم. هغه سلیدلي روایات، هغه سلیدلي موضوعات دې سبدا د پښتانه کام په ګټه باندې نه دي، نه د پښتانه کام درد باندې کړی.
د جنوبی پښتونخوا یو بل نومیالی لیکوال او شاعر نعیم آزاد وایي د پوهاند راز په شاعرۍ کې تر ټولو زیات د جمالیاتي تصوف فکر غالب دی.
د استاد راز په شاعرۍ کې چې ما څومره لیدلې ده په هغه کې ما ته جمالیاتي تصوف اړخ پکې ډېر جوت ښکاري. په هغه کې هنري اړخ هم ډېر تام دی او د شاعرۍ په تخنیک په هغه ټول باندې هم پوره ده، خو
پوهاند راز په خپل یو لیکنه کې لیکي، ما د انسان او کائنات د مطالعې په حواله د ابدي خدای د ذهن او فطرت د لوستو هڅه کړې ده. له عصمت زهیره مې پوښتنه وکړه چې د دې څه معنا ده. زهیر وایي د راز مطلب دا دی چې انسان لا خدای سم او پوره نه دی پیژندلی او باید تل په دې هڅه کې واوسي چې خدای وپیژني.
نو د رښتیا د ابدي خدای، ابدي خدای څه د مطلب دا و چې موږ خدای پیژندل نه دی. که موږ خدای وپیژنو، خدای ته ورنږدې شو، نو موږ به کله هم په ټولنه کې نه د انتشار ښکارېږو، نه به د یو ملت په صفت باندې لکه دا وو چې په دا درې لسیزو کې پر موږ باندې کومې بدمرضۍ و کومې تجربې راغلي وې، دې به هم خلاص چې خدای کائنات وزګدې کې خدای کائنات او انسان یو مسله سبودي.
نعیم آزاد هم وایي چې د پوهاند په شاعرۍ کې تل راز له خدای سره په خبرو لیدل دي.
ما چې کله هم دغه شاعري لوستې ده، نو هغه ما د خدای سره مخاطب لیدل دي. هغه د خدای سره په دې خپل شاعري کې کنه د خدای سره خطاب کوي او هغه نه تفوس کوي، هغه نه ګیله کوي.
د پوهاند راز یو بل تصور د مینې پراخواله دی. پوهاند راز فکر کوي چې مینا د انسان په وجود کې وي او په فطري توګه ورته ورکړل شوې ده. عصمت زهیر د راز د مینې تصور داسې تشریح کوي:
مینا د انسان په فطرت کې اخښلې ده او د مینې له لارې موږ یو ډېر ښه ژور بدلون او فکري بدلون او ټولنیز بدلون را مخته کولای شو. لکه اوس دی وایي، لکه لوس یو سړی په ما کې ژاړي، بیا مې هم وجود سراب دی، سترګې شاړي، یو عالم زما په وینه تیلیل ګرځي، بیا مې هم د ژوند کوڅې ښکاري ویجاړي. وړوکی غوندې نظم دی. یوه پوښتنه د خندان لمرونو خدایه، یوه پوښتنه خوجار راکه، ژوند دی ولي زما په زړه کې د یتیم په وښکو ژاړي.
پوهاند راز محمد راز ویل چې دی له مرګه نه ویریږي. د ده ورور عصمت زهیر وایي راز به ویل چې دی د کتابونو سړی دی او د کتابونو سړی نه مري.
په آخري شپو کې مو د ویل چې زه د مرګه نه بیریږم، د مرګ په دې نه بیریږم چې زه په وختونو کې برته راغبرګیږم، ځکه زه د کتابونو سړی یم، د کتابونو خلک نه مري.
عصمت زهیر وایي د پوهاند راز تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې د ده شاعري او د فلسفې کتاب ډیرو کسانو ونه لوست او دا چې راز تر ډیره ګمنامه پاتې شو. خدای هیله مند دی چې د راز تر مړینې وروسته ښایي د هغه فکر خپور شي او خلک ورباندې پوه شي. د زیاتوي د جنازې پر وخت پښین ته ډیر زیات خلک ورغلي ول او د سیمې ولس په حیرانۍ دا خبره کوله چې دا راز دومره لوی سړی و او موږ ورباندې خبر هم نو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ملیحه میرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د پخوانی صدر پرویز مشرف پر ضد بد آئین د آرټیکل شپږ لاندې د غدارې مقدمه چلول کیږي. نن قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي دغه خبره وکړه. نن سهار ناڅرګنده و سوالو د پېښور ټرافیک پولیس ډی ایس پی امان الله خان سره د ډرایور امجد خان په ډزو ویشتلو. ډی ایس پی امان الله خان په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته روان و چې و سوالو پرې د دلازاک سړک سره نږدې ډزې وکړې. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د وژل شو بار ملکي سیلانیانو کې د څلور پېژنګلو شوې ده. په اسلام آباد کې د پیمس روغتون ویان ویلي چې پکې دوه چینایان، یو چینی نژاد امریکایی او یو کس د برما دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څرنګه د هغو ضمانتونو پر ضد پرانیستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي وو. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پلاوی قطر ته سفر وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر جیمز ټابنسټن کابل ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په نوې دلی کې د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کوي. تمه کیږي چې کری بل افغانستان د زیاتره بهرنیو جنگي ځواکونو د وتلو په اړه د هند په اندېښنو وغږیږي. د جاسوسي په تورونو امریکا ته مطلب د هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی کارکونکي ایډوارډ سنوډن له ماسکو نه کیوبا ته تلونکي جاز کې سفر ونه کړ. د امریکا حکومت له روسه غوښتي چې سنوډن امریکا ته وشړي. وروستۍ خبر دا د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وایي د پخواني صدر نیلسن منډیلا صحت اوس هم ښه نه دی. نوموړي نن وویل چې د منډیلا د صحت پر حقله نور وضاحت نشي ورکولی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو پورا په شپږو بجو ډیور ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خندا وزیر ملیحا میرزاده او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتي او د خدای پامان.